لیچې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسني استازي کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د ډسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسني استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته طالبانو د حکومت نومول شوی استازي سوال شاین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د وسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل پلاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی، دا ښکاره بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و، خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي، دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. ده پوهند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکال از د علامه رشاد کورته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري. د تیسس لیکلو
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې. کشر
لوڼی په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا غوستې دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و. په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و. هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له هغې ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه دې خدای وبخښي، زما هغه چې ومېړي چې خدای دې وبخښي. هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځمه. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیرخانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنوبلېدلی
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه لومړنۍ لیدنه وه هغه وختي. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشف کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه ولې نه وه کتلي ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم دی راغلی وو. بیا زه کور ته ورغلم څو ځلې کور ته ورغلم ما هلته ولیدی. بیا تی زموږ کور ته راغلی خدای تعالی دې وبخښ خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په باره کې مولا سره خبرې وکړې یاد سره؟
هو ما ته ځینې هغه راکړې وه. ما ته ځینې مشورې راکړې وې. ځینې توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره په یاد ده چې څه درته ویلي؟
بلې یوه مشوره یې دا راکړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پېښې دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې دا څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی ستاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړي یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس ته نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادوم یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوه یا مې درکولی شوه دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و لنډې لنډې جملې هره جمله به پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه؟ یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله همداسې نه وو؟
همداسې وه خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زدکړه کوله د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلې ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ ښاغلی بدر وایي
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې تي او ده چې څه ویل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خفه نه شي نو سره د دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې دیانه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړوکی کار باندې اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته د ډېر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولیو د لیکوال په ټولنه کې د نویو مکلونو کې لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت د لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته د کېدلو استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یو کتو وایي چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورک په ځمکه چې والله قدر شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې تب ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې موږ تاسو د افغانستان په حساب بعضی ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې بعضی یو سپیژري سړی وو په داسمش په حساب کې نو دا به همیشه یا به راته دردېده یا بیا که وخت یاد پدې نو دا او دا راته ویل ورځ دغه سپیژري یو څو مدت ګرسره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغله به کور ته که مې کتله دا سپیژري پروت و پر ځای چوخه یې کاوه او تقدې بېخي ځای شوی وو نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم نو دغه ډاکټر چې به راتی په هفته کښې وایي راتی نو د هغه د وخت کښې به وتلم نو هغه به ډاکټر به درته وویل اوس هغه دې خوشکه جوړېږې سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځان به تمه جوړېږې بیا به دا سپېرری سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موکې به جوړ خوندې سو داسې مګر د یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې ته په دروازه کښې کور نه یې ته ویلې چې بالا د پلار مو یا د نیکه مو قرار قرار د مرګ وخت کښې رانږدې دی نو زه که څه وخت ډېر کوچنی یم درېیم سیم کښې وم نو د ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل تا ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه ډاکټر ما ته ویل بالا دا هم یو د طب یو لار ده چې دغه دې اطمینان ورکړي او دوی په دا باندې دغه قانع کړي چې دوی کوښښ وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې ورته وکړه پلار ته وکړه داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر به څه ورته وویل هغه به داسې خندانه به سو ډوډۍ به یې هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلا پلانی پا وقت نتوی بود زوی بیخی شجایی دی فکر او دا بدی وقی او گرش تجربه در تپیده اسم داغ خبر مهمه دا چی یوازی پا دواس روی نجوریش داغ محبت قواری تقادی نوکی داسی ادوازونو داشان هم ضرورت دا خبری تا پانس دا خودی را شا خبر نمارت پلارانو زبا قوارم سی داختر سن عجب شبی کردی وکی خدایی دی تا دا مفقیت دار که او آقام داسی چی دار مریض و داختر تردی بتنزیم دی ولی دی او بدل دی داختری انتخاب کردی دا خودتر طول و بهترین لارد داغا وقتو چی ما دکتری لار انتخاب کرده و اون دست انسان لواک را در خوره در لاپرین در شلارش ترتیب تزیندی انتخاب کرده ایخ پل خوشش و سرکاوه مدرسی و دقیقه تجربه می در لاده
پوهند رشاد در شون که پر داول دنده پیل کرده بیا هند تولار هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دې د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و د خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو. دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو، نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبی بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علی لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمند کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، د یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
دا واخلې تمبلونه او را جوړ کړئ تنګ ټکور د ژوند په ترانو، را ویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
دا نومبر په وشتما په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لری کیږي. موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کوئی روشان دی، خوشحال بابا دی، کوئی باچا خان دی، کوئی احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د نرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه وروڼه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کوي.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نسا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هوس زه چې کله د هوس په جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پښیمانی شمه سویلی شمه انسان شمه نو د ډېرو روایتونو ترجمان شمه او د مینې او هوس تر برید راشم او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د دکتورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي، شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري، شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په آخره میاشت کې دوی تیسس لیکي چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه طاری په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اسس مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو څه څخه خو خې
او بش یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي لدی پرته نور نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقدار هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټه کې ده هغوی یو هندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د دکتورا څه کمی او هغه د تیسس هغه سټرکچر یې په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي هغه کتاب کې تیار ولیکل شي په دغه شکل یو یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملا تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
د دکتورا کې د ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاره ما د تابو مې پیسې تحلیل کوله لیکله مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله مې کمپیوټر کې مې لیکله او څه چې ما کورس کې ما نوټونه لیکل دا هغه ټول ما ډیجیټلایز کول نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفتې درې هفتې تاسو یو شاګرد وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسې ادبی ادبیات وګوري ادبی کارکټ نه یو چې یعنی د څه کار په څه شوی دی کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسې هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفتو کې بیا عملی کار شو چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ؟
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم، د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ، څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار و او که نه یوازې لیکلو؟
زما د دکترا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې، نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې، یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسي مې لیدلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی، ځکه انټرنټ کښې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کښې په نظر کښې نیولي، دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملي کار کښې په لابراتوار کښې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې دپاره ما په لابراتوار کښې عملي کار شروع کړو. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کالونه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کښې لیکله. همداسې ورو ورو کمپیوټر کښې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کښې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو. د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه، د مراجعو ستونزه تاسو څرنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کښې؟
و هغه اتمی ضروري دی، ځکه که هغه ونشي نو بیا خو کافي راځي. هغه یو ډېر
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. دې موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساینس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساینس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کښې ونیسي، هماغسې خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته، چې هغه باید همېشه دغې، ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مو ولولي هغوی پرې پوهېږي چې دغه د دې خطنه کاپي شوی دی، اخیستل شوی دی، هغوی ته نه پوهېږي چې څه لري. خو ډېر زر ورته معلومېږي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي، کوم اخذ ورته لیکلی نه وي، هغوی پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کافي معلومولی شي.
په انګلیسي کښې خو دا ستونزې ژر حل کولی شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکتورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډېرو صفو کښې لیکل شوي دي او که نه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډېره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کښې یوه ستونزه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریکه شي.
هو دا خو ډېره ښه ده. ما یو څه وخت مخکې دغه کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مې یاداشتونه مې لیکل، ځکه لیکلو دپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هېڅ اسان دغه لیکلو وس نه وي، باید دغه شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم ولیکل شي، دا مې لیکلي دي. اوس فول ټایم کار کښې ما وخت نه وي دغه بېرته د سره ایډیټ کړم، ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره دی مواد را سره دی باید وکړنی نو ایټیټ سم شي خو دغه د هر پانتون دا وظیفه ده چې دغه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل ته ورکړي چې دغه رشته کې دغه سیسس باید ولیکي او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپله نه پوښتنه وکړي یا هغه څو مهم ټکي چې سیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت یې څه دی؟ دغه پوښتنې باید خپله ځواب کړي. یعنې یا د اوسنۍ دغه سیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه سیسس لیکم یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده؟ د کوم میتود نه استفاده کېږي؟ عملي کار دی کوربی ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه دوی په بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دا شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره په دې کېني او ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت باسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کېږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته پوښتنې شته.
خو بیا هم او بخشه دا خطا سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښه پړل شي؟
طبعا شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې. ټول لونی شایسته وي. کشر لونی تر ټولو شایسته
وي. حمیده پیغلوټه ده د خپلو کشرانو خوندورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچین او کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور څرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغو به په د نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې وې. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې. خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې. خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي. دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمېم دي او ډېرې ښې دي. ښایسته ښې چپنې دي او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمې هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له حمله راپور سره به زحمت شي برهم خپل چپنه وڅندم روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.